The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبو له میدانه په دې ونیزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالیو لوب لړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي.
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې مډل همداسې کلپس کېده د خپله د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه ول چې د موږ هلکان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه. چې
د شل اوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوي دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري؟ د سویلي افریقا د شل اوریز سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 10 نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانۍ مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي سي دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ون ډے کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې سي موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې سي میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوورز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکي هندستاني دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د خو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شل اوورز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو ته په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
Whether it's good د دوو ملګرو هیوادونو ترمنز د لوبو لومړی لړۍ د چي وګړي د کرکټ پراخه مینه او جذبه لري. دوړو لوبډلې دني مخکښ او غشتلې لوبغاړي لري. کله د لوبو لپاره د لوبو پر کنډیشن خبرې وکړو، اوس مهال په هند کې هوا سړه ده. د تودوشه لوړ درجه لاسو تر 1500 سانتی ګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي، نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو، نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غشتلې توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غشتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چې تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او آسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل اوریزه سیالۍ کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. لهند سره د کرکټ لوبډلې لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي، نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي، رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پایته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې لدی عمل لګیدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کولو ډاډه کړي و. تفصیل په دې رپورت کې درته خبريږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمانی لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي دی د موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې و چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سی ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي و چې دوی په خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړې کلاس لیکولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د بریښنا لیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او دوی غوښتي و چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کې. یاد پریکړې په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی تا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپل کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال له ډېر غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څیر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره اساسولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره او اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نشي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعات کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته که وګورو او وکتل شي، باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، دا کین وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګوري معلوميږي کله شي مخکې شي کله شي وروسته شي په کټګوريو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساين کوي. په خو دوی کانټراکټ څخه ځان وېسته اول چې موږ افغانستان د پر لوبيګو زیات شمیر لګونه چې په خو به دوی کوله هغه مر لګونه به دوی نشي کولای، یو محدود شمیر لګونه په هر کال کې تر سره کوي. نو په دې کې ښکاری چې افغان کرکټ بورډ بر لاسې ده.
خغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع لپاره تر پای ګونګوه هغه زیاتوي.
زما په من نه لګت څنګه چې په لومړیو کې د هغه کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څنګه جوړ شو او مشري چا کوله او د کوم قوانینو او د کوم اصولو لمخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاو، همدغه سي څنګه به دغه بندیز لری کړ دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې کورته وکتل شي او څه چې په کارو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې لپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لګونو سره د شو قراردادون ته غوښمنو.
د وایلو د یاد لوبغاړو پر ځان د لګول بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه وایل، خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو. کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میری سلوک کوي او د دې ترڅنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیس کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوري نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي. یادې سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادې سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دی په دې رپورټ کې له فریدي سیالو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې پټاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو تلار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2000 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول تر 200 زیات منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان د لسکلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په 10 نیټه د سنرایزر استرون کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هن آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خدملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالۍ وروسته به پیلوبه د فبروري میاشتې په 10 نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او زاهر خان بلابل لوبډله اخیستي چې زاهر خان سیالیو ته رسیدلی او نوید الحق به خای د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. او د فوټبال لړګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمن سیالي پیل شوې دي. یا د لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبه کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالي کوي. د مرکز پاستازولې په کې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې یو او د سل ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د ورسته یو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیز لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز په اړه کزو وایم چې اوندا لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو ګورئ د منګ بډینګ به خینه کلک کېده ټاپ آرڈر بیخی کولیپس و اما یو اننگز په شروع کې اول میچ کې حسن علق په نوم باندې 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص تر په مونږ کې بیا وروسته ورپسې میډل هم داسې کولیپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنت په دغه سیریز کې نو دا را مينونه چې د منګال کان هغه کې د دې سره وته تر څنګه پوری 250 ورته وروسته پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کولای چې بل اصل ور وړ میشنو کې یو میچ کې 250 ورته لپاره نو یوازې د موږ پاس بالرانو چې وکټ یې نه اخیستلې هغوی بلکې رنزونه هم لیک کول موږ ټوله تکیه په سپین بالینګ باندې وه خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پاس بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړه چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لا سره وړنه درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جامې ګټلې وو. ولی یو دم یاد لوبډله به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورسته یو څو سیالیو کې وړاندې کړ.
رښتیا هم د منګل لوبډلې شواد لتیره د منګ تاسو شپږ اته کال وګورې د 19 پرفارمنس به خې دې زیات خو دغه دې شکایت مثال تاسو ورکړئ په 2018 کې شکایت هم ګټل فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډلې شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو زیاتره ماګ 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ویلات خو دا غو کېدلای شي چې د دې لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډیر زیات کار کړو که تاسو ته په یاد دي اما هغه لکان چې کله غو 19 جوړ شوی او په غوي منګه ایشیا کا منګه چې د بنگلاديش سره کوم سیریز وکړ ډیر خر رزلټ یې و هم داسې سریلانکا سره موږ میچونه وکړ ډیر خر رزلټ یې نو هغه لکان تیار جوړ شوی په غوي باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دو کال په غوي باندې خواري شوی او هغه لکان منټلی پریپیر شوی فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره می شور وندیا غلکانو د کمبوت لوجه ایما په نظر چې د ټیم پرفارمنس یو دم د نوې غلکان ټیم تر اتله لو دی دوی به یو ګروپ غوند جوړول یا یونټ غوند کول دغه ټیم نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یومي اسو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي نو یو ویلې ته هم کېدل شي چې د غلکان سره د ټیم سره یو دم وو پارشل سو غلکان تیز نه لاړ او نوې غلکان راغل نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او د غلکان هر چا خپل سپورت کې ځای ورکول دا به فکر کوم د کوچ د کیپټان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم د ټول الکانو ته خپل سیف سپورټونو کې ځای ورکول سی او بل د الکان ټول سره تقریبا نیو دي د غلس پینځه لس ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي د شکاپ نرسته چې دوی الکان سره یو ځای سی دي نو یو ولته د هم کېدلې سی
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبي هم خراب وي ستاله انده همدای لده
سال صاحب ما خو مخکې یاد اوري وکړل چې ځینې الکان و چې هغه د ډبل پاسپورت لوږي د ټیم څخه لري سو نو یې الکان راغله نو دا الکان نو یې الکان لپاره د ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم الکان د ټیم څخه لري سوي کتا سو یما وګوري کتا سو مثال حزب الله وګوري سليمان صافي وګوري نامدا سيدي حمزه ورور هو تک هغه کامران نمي فکر کوم هغه وګوري دا سي ډیر الکان چې په ټیم کې هغه الکان نشور بل دا الکان فکر کوم چې دا اوس په 19 کې کم یو دي بغیر له د دریا لکانو نه چې هغه ویل سی اف اس کلاس کړي نور لکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول لیلتونه کې دلې سی بل دغه لکانو به ته دغه لکان ټول دی یو بل سره انډرستانډینګ برابر او لو یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونت په دوی روان دي او دغه میګا ایونت کې دوی پارټیسیپیشن کوي نو هغه د میګا ایونت یا د غټ ایونت ایجنټونو هغه خپل پریشر یا پریشر هینډل کول دي نیوی لوبغاړو لپاره هم مشکل دي. بل د منګ یو هغه چې دغه دي منګ فکر کوم چې د غلکانو لپاره وسم دي پورا غا دي 1915 سکواډ منګ تر اوسه نه دی اعلان کړی. نو د تبان دي غلکانو لپاره یو ذهني دی پریشرایزي چې زکه چې دي لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ټرایل غونډه میچونه دي کوم غلکان چې پر فارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم غلکان چې پر فارم نه کوي هغه باغ کیږي. نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دي او د پریشر کې لوبه کول بیا تبن یو لک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي ترڅو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم.
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې. د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټینګ باورډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګا بیټینګ کته سو ګورې په منګا شروع کې په کار د یو پنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کی میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکي او چې لوز بال ملاویږي هغه نه استفاده وکي او په فینیش کې باید تا سره فینیشر وسیږي چې هغه ترند پورې ورسې. نو په بیټینګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګا لکانو تر اوسه 1500 رن دي لوبه ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټلی منګه چې دي په څلور میچونو کې کم دي. نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص دي بولرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري پاغي باندې باید کار ونیسي واړو واړو فورټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکولای شي ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده. نو چې اورکې غلطیانې اصلاح شي دوی کولای شي خپل بیټینګ په کې کېری آن وساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړو واړو مشکلات چې کوم بیټسمنان لري کاغذ سټانس دا کدي به تر اتک د بلغه شیان باندې کار وکړي لفټ ورته وخی چې را لفټ کم دینه لفټ په کار ده. نو په دغه شیان باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دغه بیټینګ بیا ته خپل هغه ریدم تراسي او دغه لکان رنزونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي. د غوراوي کمیټي لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خې کړی؟
نړیوال جام خو بیخي ډیر زیات رانږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې ټول پشمار وته څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو همدغه اتلس نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی ده دوی د خپل هغه سترینت مو ګوري کوم چې ویکنس ده هغه دې مو ګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسیږي دوی سره سپین ډپارټمنټ هم کوي اوسیږي او په بیټینګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساوت افریقا تبن دغه ویکټ نوی دی فریش دی ځکه چې هلته سیزن وو شروع کیږي. نو بال پکې تاویږي سوینګ پکې کیږي باونس پکې کیږي. هغه بیټسمینان چې هغه 500 رنو قابلیت ولري ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 رنو بولو قابلیت ولري. نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټینګ کوي هغه ځکه چې هلته په هیټینګ ډیر په اسانه ډیر په مشکله کیږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابر اوري سي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډله کې مداسې کوم لوبغاړی ولې چې د افغانستان راتلونکي ستوري لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی پکې داسې ارکان ته چې هغه د افغانستان فیوچر کې درې سي فاست بولینګ کې دوه درې ارکان فاست بولران هم بد فاست بولران دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې کتا سو غوړې علامه احمد بخي بهترین بولر ده او د موجب تقریبا سیم ټو سیم کاپی ده. نام داسې عرب ګلم خو بولینګ کوي په بیډینګ کې هغه سہیل پونو مالک چې راغم خدای جمشید حسن. نو دغه ارکان دا ډیر کرکټ ته ضرورت لري دا ډیر پولیش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډیر کار وکولای شي. په اوس وخت کې بدا د وخت نمخ کې خبره وی چې د افغانستان فیوچر کې درې سی ولې کدوې سره کار وکولې سي د اړتیا افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولې سي او د افغانستان راتلونکي ستورې کې درې سي خو دوی سره کار کول ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
دو وخت گزارونو میں دا ہنان جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنان جڑے گی دو وقت گزارونو میں دا ہنان جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنان جڑے گی سما سرس پر لے
وما ورځ د ونی مهم پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دی ونی ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یوه میاشت کې آباد کړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم درکوم خو تر هڅه لومړی د تیره اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی ل کرمان تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوا کابل کې دری او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندېښنې زیږولي
دغه ډلې چې اوس داعش ځانمایي زه فکر کوم چې دا هغه ډلې خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شو افغانستان ته عملا ترکاب شو
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي دا غو سفر لګړو نیوکو سره مالو ته
راتګي په شخصي لحاظ د لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود
وسته خدای دې نه کټه دغه خیال مولانا چې په الیکشن کې کېږي مولانا سي وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دې په الیکشن کمپین کې دا استعمالي وو
د به حجابي په تور کابل کې د مرمون په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي کلوای فحشای خبروله کلوای سوالګری ټولو ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه
هغه حجاب موږ دې نه نه دی وښته کوم چې شریعت امر ور باندې کړه چې صرف یو است د بیلوڅو ویچلار ور باندې وویني دا سه حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړای موږ دا سنجنکې توقف کړي بس زنانن توقف کړي د زنانا پولیسو په توسوت باندې چې هغه بالکل به حجاب وبرمند وي
او په پکتیا کې له بی علاج یډون خبريال او شاعر فرید تسکین وای داسې ناروغي ور رسیدلې چې سترګې ترې واخیستې خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په هم ویلي چې د سترګې د ورو ورو داسې خرابېږي کچیرته بهر کې چیرته پرمختلي ودن کې علاج ونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدا حالات نه راغلي ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د داعش خراسان ډلې په تیرې ونګونی کې د ایران لکرمان رانیولې د کابل تر دشت برچي او د کوزي پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودونو په کولو یو اړ بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګر ډلې د ایران په کرمان خار کې په 214 کې لک تر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نور ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد ویپاڼه ټینګار کړې ده چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادا کړی ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و لدی بصوره ځي وخت نه ویچي داعش دلی کابل دشتي برچی کې پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لګ تر لګه د ووته نمړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوه. د غراز داعش په سلبالو کابل ته د مولا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای لپاره زموږ ته پوسو کې د خدای لپاره زموږ په څوک پورې داعش راځي شو ته زو پوری بچتو خان دی رابو سی قبائل و تپل شنگاری روزانه زو ده خرگو پخبو بانه پریغوزا
همدار از ده کابل دشتی برچی خیرخانی و مزار شریف که هم ده پنشن بی پورز بریدون شوی چی خلکو تای تلفات اده ولی و تیره یو و نیی کابل که ده تیره دو و کالو پرتلا خونره و نیی ثبت کرد. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناټ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. اوس داسې ملیشا تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ.
هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډیری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمن کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړې ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا حبیب الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړې دي خو که د شیخ حبیب الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې لپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه وه دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو په روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره انتقنو ورکړی، احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچتی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لمبي ځل لووتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدای دې نه غټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر رابطه کې هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولی و، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړې او هغه د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بللی دی. پخوانی یو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو ویستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غذا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوي پاتې شوي، د کالج نه به نوي پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نوي پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندیکولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لاان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورسته کې د خزو د ډلېزو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی، بلکې له خار د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیا دیگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوي، خو په وینای دا خزی له توصیه وروسته بیرته خوشی شوي دي. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قومندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تیرونه ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بی حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوې دي.
موږ داسې جنکۍ توقف کړې، بعضې زنانن توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بی حجاب او برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به وه یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیرن به زرفینانی به اچولې وه.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغو مرمنو ته د دوی د بی حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجه په نیت لاس وروړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دای د افغان مرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نه وخت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دی ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ شل زره غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوریت نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس او ګریوان او په هیواد کې د بې وسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د محل د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روان د سمزدګر محل یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل او چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې مچ د زمون بیل کې دی او چا نمبر دې ته زنګ وها، بیا مې ماما زوی راغله غزه بوتلم. خو هغه مال چې زه کله غوښولم ډیر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو ملي چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي، کچرته بهر کې چرته پر مختلفی ودن کې علاج ونه کې، نو زه ډیر زیات نه هیله شوم. ما وی چې کاش کې وژل شوی دی، خدا حالات نه راغله، ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میش د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سي ناروغانو کې د بیست سندروم چپی وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي. خو په وینا یې د ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامې څپی وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړېږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وایي فرید تسکین یې کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره دیره کړی، خو کله کله دوی هم وډارېږي چې ناروغي یې زیاته او له کنټروله ونوځي، نو ځکه یې اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دوی اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نور ادبی، سیاسی او مدنی لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشری حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دغه ستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دی ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزي او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی، خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جوماتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړه چې ټاکل شوی نو زلزلہ ځپلی او ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمیر نور خیریه بنسټونو دغه زلزلہ ځپلی او ته لخپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خبرې کړي دي او ټینګار کړي چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا خ کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالان غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دی وشي او په دوی د څار سیستم وځ شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تیرونه د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوي. تیرونه د ننګرهار په حصاره کلجی ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پیښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوي وي. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پیښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. دریمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د اده کینیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوي او سا یې ورکړې وه، چې له پلټونو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لوري وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ اوومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ به په لاس پاتې.
ਨਾ ਲਾਲਯੋ ਕੁਲ ਮੇਰਾ نه 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 تماشه